پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام مشالونه درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
د تحریک انصاف ګوند مشر وایي ک پوز ملکی حکومت ختم کړي خلک به هر کله وکړي. د پیښور پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 8000 افغان کډوال نیول شوي او د ترکی چارواکو 6000 کسان د ناکامې کودتا په تور نیول دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي ک په ملک کې پوځي مارشل لا ولګي نو ولس به هر کله وکړي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پرون انتخاباتي جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د ترکیه ولس ځکه د پوځ خلاف له جمهوري حکومت سره ودرېدو چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. خو د په خبره په پاکستان کې بیا داسې څه نه لیدل کېږي نو ځکه که حکومت ختم شي نو خلک به جشنونه مانځي.
کہ اگر پاکستان میں فوج آ جائے
یوی کپ پاکستان کې پوز راشي او موجوده حکومت ختم کړي نو خلک به خوشاله وي. خوګه به وشل کیږي خلک به خوشاله مانځي او جشنونه وکړي. بلخوا د حکومتي ګوند غړي تلال چودري له رسنوي سره په خبرو کې د عمران خان د خبرې په مکمل توګه به بنیاد ګرځولې ویلې دي ولس له جمهوریت حکومت سره ولاړ دي. د پیښور پولیسو یو چارواکی وایي په روان کال کې د اسنادونو نه درلودونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی زیاته کړې او په تیرو شپږو میاشتو کې 8000 افغان کډوال نیولې دي. د پیښور د پولیسو د ادارې ویان ام عالم نن مشال لړیو ته ویل د تورخم له پیښې وروسته د افغان کډوالو پر ضد چاپې زیاتې شوې دي.
8220 په روان کال کې کنا دا ارستی او کیس ريجستر دي 4387 دا افغان مهاجرين دي ټول کنا غیر قانوني چې کوم مقیم دي غیر قانوني رهش پذیر دي هغه خلاف کاروي کوي. چا سره چې دستاویز یا دغه وینو را افسرانو حکم دی بیا چې هغه بنه چړي ټول تاسو کې دا ډاکومېنټس او شارټ ماډل دا ورسره نه دي خلاف بالکل شی جاری دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې دفتر یو ان ایچ آر په پاکستان کې د اوسیدونکو کډوالو په قانوني ډول د پاتې کېدو د مودې د غزول لپاره د پاکستان حکومت درخواست کړو چې د روان کال تر پایه دغه موده غزول شوې ده. د خیبر پښتونخوا صوبایي سملای په خوانی غړی شعیب خان چې پرون وسلوالو په ډزو وژلې او نن په یاروسین صوبای کې خاورو ته وسپارل شو. د وامینشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په خپل ټویټر پیغام کې د شعیب خان وژنه د ګوند لپاره لوی زیان بللې. د صوبایي یو مشر او د وامینشتل ګوند غړی مختار خان داسې وایي. یاد دی وی چې لدې وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند یو شمیر غړي په هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. تحریک لشکر اسلام یو ویان ویلي شعیب خان د دوی ملګرو وژل. د بدخشان ولایت سیمایز چارواکی وایي د بدخشان د خاش پر ولسوالۍ باندې د طالبانو ډله ییز برید په شا وتنبول شو. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن مشال لډیو ته ویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو په هدف ډله ییز حمله وکړه چې د افغان ځواکونو لک لک غبرګون سره مخامخ شوه. نوموړی وایي چې په دې حمله کې لس تنه وسلوالو طالبانو مرګ ژوبله اوښتی ده او طالبانو د دې ولسوالۍ غرونو ته پخې سپکې کړې دي. ښاغلی فروتن زیاته کړه چې اوس مهال افغان تازه ځواکونه نوموړی ولسوالۍ ته طالبانو د ځپلو په هدف رسېدلی دي. هغه وایي چې په دې جګړه کې د دولتي ځواکونو درې سرتیري ټپیان شوي دي او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې له تېرې شپې راهیسې بدخشان د خاص ولسوالۍ د طالبانو لخوا محاصره ده. هلته د ننګرهار چارواکي بیا وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې 30 برخې دا مهال د داعش وسلوالې ډلې په ولکه کې دي. د چارواکو په وینا د داعش له وژل شو او نیول شو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې ډیری یې پاکستانیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېره ورځ مشال لډیو ته وویل چې پر پاکستان سربیره د داعش په لیکو کې د تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو وګړي هم شته چې هغوی هم په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي. خو پاکستان حکومت د افغان چارواکو د یادو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د ترکی چارواکو د ناکامې پوځي کودتا په تور سره باندې 6000 کسان نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هوډ څرګند کړی چې د ریاستي ادارو پاکولو ته به دوام ورکوي. پرون په استانبول کې د یوې جنازې پر مهال اردوغان هوډ څرګند کړ چې ټولې ادارې به د امریکایي میشته مذهبي مشر فتح الله ګولن له پلویانو پاکوي. ترکی حکومت په ګولن تور لګوي چې په دغه هیواد کې د مئی د 15 جولای د ناکام کوتا منسوبې تر شا لاس لري. د ترکی ولسمشر ویلی دی هغوی به امریکا ته خواست کوي چې فتح الله ګولن دوی ته وسپاري خو ګولن یا تورونه رد کړی دی. امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ریاست په بیټن روچ کې د اتوار په ورځ درې پولیس افسران وژل شوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل دي. د بیټن روچ خروال کیپ هولډن ان بی سی نیوز ته ویلي دی افسرانو ته ویل شوي چې د خالی په ورځ یا د سیمه کې ډزې شوي، نو چې کله دوی په دې لړ کې پرون یعنی د یکشنبه په ورځ دغه ځای ته ورسېدل نو لږ تر لږه د یو وسلوال کس لخوا تر ناڅاپي برید لاندې راغلل. پولیسو ویلي د ډزو په ځای کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې د انګلند په تاریخي میدان لارډز کې کوربه لوبډلې ته 6 کاله پس په ټیسټ میچ کې ماتې ورکړه. د دې میچ تر ټولو مهمه خبره د سوابي سره د تعلق لرونکي ځوان باولر یاسر شاه په یو ټیسټ میچ کې د 10 لوبغاړو اوټ کولو. بلخوا د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو د لړۍ 4مه لوبه پرون د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې لوبې کوربه آیرلند دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د کرکټ د ټیم د دې بریا له کبله ټول افغانانو او د کرکټ د ملي ټیم غړو ته مبارکي ویلې. دا تر دې کړه زموږ خبرونه اوس ته زموږ همکار عرفت انجم د هوا حال او د کرنسی به وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 5.5 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 5.5 روپۍ سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20.22 روپۍ او په 19.88 روپۍ. یو یورو په 5.45 روپۍ او په 5.50 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.8 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.7 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 8.22 روپۍ او په 8.07 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 2.25 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسماتو د محکمې د وینا تر مخه تیر ورځ د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې د بارانونو له وجې موسم کې خواله راغله او د ګرمۍ زور کم شوی دی. راتلونکو 24 ساعتونو کې ملکن، هزاره، کوهار ډیویژن او بنو او ډیری خان کې د باران امکان دی. پیښور کې به هم خال خال وریځ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 5 وي. بنو کې 5 او شل او کوټه کې به 6 او 24 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې یو ری د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ترکیه کې د پوځي کودتا ناکامه هڅې ته په کتو سره ویلي چې په پاکستان کې پوځ ورته اقدام وکړي نو ښایي ولسی هرکلی وکړي. خو په امریکا کې میشت سیاسي چارو یو پوه وایي د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد هیڅ ولسی خوځښت نه تر سترګو کیږي.
د دې فیصله خو د پاکستان ولس کوي. زه خو داسې نه وینم چې یو ولسی تاریخ روان دی او د نواز شریف حکومت په زول غواړي.
پرون د اتوار په ورځ د صوابه په یاروسین کلي کې د شعیب خان یوسفزی په نوم د عوامي نېشنل ګوند او د ځایي امن جرګې یو غړی په ډزو وژل شوی دی. د چارو یو پوه وایي په پاکستان کې د پښتنو سیاستوالو او مخورو مشرانو د پنخه کولو کار لا هم دوام لري.
د پښتنو په سیمه باندې اوس هم هغه دسیسې روانې دي چې کومې بنیاد د نن نه 40 کاله وړاندې اخې شو.
او د تورخم او شاوخوا سوداګر شکایت کوي چې پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو د پاکستان حکومت تر پابندۍ وروسته د دوی کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
اوس دواړه طرفه کاروبار بند شوی دی.
په ورځي حساب باندې مو ته کم اسکان 3-4 هزار روپۍ ورځ تاوان مو ته روان دی.
مشالونه ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلی دی چې په هغه هیواد کې پوز د حکومتي واک تر لاسه کولو هڅه وکړي نو ولس به دغه اقدام ته هرکلی ووایي. عمران خان پرون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د خپل ګوند یوې انتخابي جلسې ته په وینا کې وویل چې د ترکیې ولس ځکه د پوز خلاف له جمهوري حکومت سره ودرېد چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. خو د خبره په پاکستان کې بیا کیسه سرچپه ده. د پښتون ملت پاله ګوندونو غړیو بیا د عمران خان دغه بیان غندلې ده. اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې انتخابي جلسې ته عمران خان وویل چې د موجوده حکومت کارکردګي د نشت برابر ده او په دې حالاتو کې که فوز راغې نو خلک به یې هرکلی کوي. د پاکستان سیاسي ګوندونه د عمران خان د وینا په حق لا څه نظر لري؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټر میا افتخار حسین وایي چې عمران خان لا دا قسمه بیانونه ورکولو نه ډډه کول پکار دي.
دا هغه مایوس سیاستدانان او خلک دي چې هغه بے نمبر عہدې اخیستو لپاره داسې خبرې کول غواړي چې په دې ملک کې مایوسي پیدا کړي، افراتفرین پیدا کړي. د یو سیاست مدار په حیثیت ډېر غلط بیان ورکړی دی. یو سړی په خپل پارلیمنت ته ځي او د جمهوریت په بنیاد باندې د هغه یو حیثیت دی او په خپل د جمهوریت خلاف سازش کوي، نو دا خو داسې ده لکه د شیخ چلی خبره ده، بس په خپل ونم پرې کړي او په هغه څنګه ناستم دی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې عمران خان وزیر اعظم جوړېدو لپاره غیر جمهوری بیانونه ورکوي.
دا عمران خان صاحب دی چې د خپل د مشرف د مارشال حمایت وکړي. دا خبره کول د خامخا ځان وزیر اعظم جوړول غواړي. ځان وزیر اعظم جوړول دا طریقه نه ده. دا بیان د عین خلاف ورزه ده. دا یو بیا دا ثابته کړل چې د فوج بي ټیم دی. د فوج موار خلکو ته په کار دا دی چې د وزارت وکي مړ په والا باندې چې څوک بینر لګي دا غلط کوي او څوک مړه دعوت راکړي دا غلط کوي. موږ د عینو د قانون پابند خلک یو.
د ذکر دا چې موو ان پاکستان په نامه یو سیاسي ګوند هم تیره اونۍ د اسلام آباد په ګډون د ملک په ځینو لویو ښارونو کې لوحې لګولې وې چې پرې د جنرال راحیل شریف عکس چاپ و او په اردو ژبه پرې لیکل شوي وو چې د تک خبرې زړې شوې، د خدای لپاره وسراشه. د جماعت اسلامي د قامي اسمبلۍ غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې څوک هم فوج ته د راتللو بلنه ورکوي پر ضد دې ګامونه پورته کړي.
څوک هم دا قسم بیانات ورکوي او فوج ته د ټیک ور دعوت ورکوي چې دا آرټیکل 6 تحت تاریخ بالکل کاروائی پکار دا بالکل آئین خلاف ورزی دا جمہوریت دا تباکول و سازش تے. عمران خان جمہوری سڑے دے دا خبر اچھی کئی فوج راشن و خلق و مٹایان تقسیم کی زخم چرا پدے وقت کی دا غدا پار دا خبر بالکل تباکون دا دے خبر با دا غا خلاف و پخپل پاٹے کی ہم یو قسم لا آواز اچھت کی گئی و پا عام پبلک کی بام دا خبر دا غا سرسو کے اتفاق چھتا مانی
دا یادوانی دا چھ دا جنرل راحیل شریف دا ملازمت مودا دروان کال پا ایول سم امیاش کی پورا کیږي. دا د هم یادوي چې د فوز مشر دروان کال په جنوري میاشت کې ویلی وو چې په خپل ټاکل شوی وخت به د خپل چوکۍ څخه ریټایرډ کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په رپورټ کې مو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دغه څرګندونو په اړه اوریدل چې ویلي دي چې په پاکستان کې پوز د حکومتي واک ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي نو ولس به تر شا ودرېږي. خو په امریکا کې میش د سیاسي چارو یو پوه ډاکټر محمد تقی بیا دا خبره نه مني، وایي چې د پاکستان خلک دا مهال له منتخب جمهوری حکومت سره ولاړ دي. د خبره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد هیڅ رقم ولسی خوځښت یا تحریک نه تر سترګو کیږي. له ډاکټر محمد تقی سره زموږ همکار اسرار عالم مومند مرکه کړې ده.
بیانات چې اوس دی دا ورکوي چې خلک به مټایانه تقسیموي، دې کې لږ ډېر صداقت هم شته. پاکستان کې دا واقعات شوي دي. د ضیاءالحق په وخت کې بیا مشرف چې واک واغستو نو هغه وخت کې خلکو داسې کارونه کړي دي. هغه معلوم خلک دي، مکه خلک دي چې کم د فوج طرفداري کوي، د فوج د راتلو خیر مقدمونه هغه کړي دي. خو اوس موجوده حالاتو کې صورتحال داسې دی چې یو پارټي د میاعظم نواز شریف د خلکو په ووټونو باندې راغلی دی او د هغې برخلاف عمران خان تاریکونه چلولي دي، عدالت ته لاړ دی، الیکشن کمیشن ته لاړ دی او هر ځای کې ماتې خوړلی دی.
ښه، نو ډاکټر صاحب، دوی چې دا کومه خبره کړې ده چې د ترکی صدر او وزیر اعظم دغه خپل ولس خدمت کړی دی، دغه ترکی د قرضونه خلاص کړی دی، خو بیا دغه د پاکستان سره پرتله کړې دي چې پاکستان کې به دغه سیسنوي شوي، نو ځکه دا وایي چې د پاکستان ولس په خپل حکومت سره د خپل ولسي حکومت سره ونه درېږي.
هر دا چې د دې فیصله خو د پاکستان ولس کوي. زه خو داسې نه وینم چې یو ولسي تاریخ روان دی او د نواز شریف حکومت په زمول غواړي. خو د یو شخص خوښه ده، عمران خان لګیا دی درې څلور پنځو کالو راسې دا خبرې کوي، نو ولسي تاریخ کوي. هغه صرف اسلام آباد پورې خو محدود به نه وو، دوی چې دا درنې کولې نو هغه خو ال پاکستان درنه نه وه. اسلام آباد ته دوی راغلي وو، په یو مخصوص علاقہ کې 2-3 کیلومتر کې دنه دی هغه تاریخ کول او تاریخونه وی نو خو پورا ملک کې به تاریخ وي په هر یو صوبه کې به تاریخ وو.
سو ګورې تاسو په اوس مهال کې څنګه تاسو خپل باندې هم وکتل چې په اسلام آباد کې په ځانګړي توګه د راحیل شریف دغه په ملاتړ کې بینر لګیدلې اوس د عمران خان لخوا دا قسمه خبرې نو څه ګورې چې آیا پوز دا وخت غواړي چې په پاکستان کې مارشل لا ولګي د عمران خان دغه خبرو نه څه ګورې تاسو چې عمران خان یو شمېر پلویان لري په هغه کې زیاتره ځوانان دي نو څه ګورې چې د عمران دغه خبرې په پاکستان کې د جمهوریت ته څومره تاوان رسوي؟
واقعتاً چې د سر جمهوریت ته او جمهوریت لپاره چې کوم نریټیو دی او بیانیه پکار ده هغه ته نقصان رسوي. بیا ستاسو دا خبره چې دا پوسټر چې لګیږي زما خیال ده چې ترکیه او د پاکستان په معروضي حالاتو کې ډېر زیات فرق دی. پاکستان کې فوج ډېر طاقتور دی اوس پورې او خصوصا د راحیل شریف په دور کې خو لا طاقتور شو. د عمران د درنې د وجه نواز شریف حکومت ته او جمهوریت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دې سره د فوج چې کومه توله ده هغه ډېر ګران شوی، هغه ډېر کامیاب دی په دې کې، هغه ته دې ته حاجت نشته چې مارشل لا ولګي.
له امریکا میشتي شنونکي ډاکټر محمد تکی سره مو د اسرار العالم مومند مرکه اورېده.
امن، مینا او ورورولی،
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د سوابای په یاروسین کلی کې پروند د اتوار په مخام وسلواله د وامینې شتلګون یو ځای مشر او د امن جرګې غړی شعیب خان یوسف زای په دزو وژل دي. نو موړې د دلمنلې لپاره د پیښور لوی روختون ته ورسول شو خو د سختو ټپونو له لاسه سا ورکړ. د شعیب یوسف زای مړې نن دغه په کلی کې خاور ته وسپارل شو. د تحریک لشکر اسلام په نوم وسلواله ډلې د شعیب یوسف زای د مرګ یا دغه د وژنې ذمہواری منلې ده. خالد خان لپی خبر تفصیل راکوي.
د اتوار په ماخام ناصرګند وسلوالو د عوامي نشل پاټې ځای مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی شعیب کاکا یا روسین سوابه کې په خپل حجره کې په ډزو اوښتو چې بیا روسي د پیښور لیډرین روختون کې ساور کړه او نن د ګلپورس خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د عوامي نشل پاټې صوبایي لیډر او د سوابه نه د پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی مختار خان مشال ریډیو ته وویل چې شعیب کاکا نه صرف یو سیاسي بلکې سماجی سیاست هم او داغه پوینا شعیب کاکا هیڅ قسم دښمنی یا ترپګنی د چا سره نه و او په علاقه کې د امن د جرګې غړی وو.
شعیب خان چې دی یو سیاسي او یو خپل سماجی کارکونو په فلاو د بهوت چرته په زړه دښمنو کې دا غي به روغ او دا غي به دغه لپاره ډیر زیات خپل ژوندۍ او کفکرې و زمانه مخکې د دیل کې ام پی او او هیڅ قسمه صدا سي دښمنی خلکو سره سترپګنی یا صدا سي دغه نو
په خبر کې دا انگریزی اور اسپان ٹرائبون بیورو چیف شمیم شاہد وائی خیبر پختونخوا کی دا امن خوخا او ملت پالا گندون غڑی او مشران اس ہم دا وسلوالو لڑخا پنخا کی گی او حکومت دا دوی دا حفاظت دا پارا یا دا ترخگرے خلاف حس قسم کامیابی ندا ترلا سکڑی.
دا شروع دا دا دوسه ختم نه دا کدا زګورینو د شیب لاره نوران دی په سواد کې مدا شان پیخي کیږي په خور کیږي زه په زې باندې چې دا وامي نشتر پټای یا د نورو ملت پال او د جمهوریت پسند قوتونو کم غړي دي ناغي باندې دا سلسله شروع دا زمونږ اندازې دا چې د پښتنو په سیو باندې اوس مغه د سیسی رواني دي چې کم د بنیاد د نن نسلوخ کله وړاندې خښو.
دا شان مختار خان وای چې وسلوالو د دوی د ګوند په سلګونو خلک په نخه کړی دي خو دوی به بیا هم دا څرخه غره خلاف خپل مبارزه جاری ساتي او هیڅ کله به هم د امن د لارې نه ډډه ونه کړی.
د خبرې ثبوت چې سوال موږ ګورو په دې خطه کې چې چرته د پښتون تحریک سره څوک په صحیح مانو کې وابسته وي نو هغه دغه سې ټارګټ کیږي او نشانه کیږي چې خدای پاک دې د پښتنو په دې خاوره باندې امن راولي چې داسې قومي او داسې خدمتګار مشران زموږ د دې خاورې نه چې موږ ستیږو نو دا یو ډېر زیات نقصان. اسلام دی پښتنو لپاره.
دا یادونه ده چې د تحریک لشکر اسلام یو ویان مشال ریډیو ته دا شعیب کاکا د مرګ پړه په غاړه اخیستې ده. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو خوږی په 2014 کال کې پر پیښور آرمی پبلک سکول او تیر کال بیا پر باچا خان پونتون شوی وسلوالو حملو کې د وژل شو زده کوونکو میاندو پلرونو د پاکستان او طالبانو د یو کمانډان عمر نری په وژنه د خوشاله یا خوښۍ څرګندونې کړې دي. له دوی څخه ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي که څه هم دا ښه خبره ده چې په پیښور آرمی پبلک سکول د حملې منصوبه جوړونکي دغه طالب کمانډان وژل شوی، خو په خبره چې د دوی شوی تاوان نه جبرانی دن کې ده. د پاکستان وزیر اعظم هم تیر ورځ د پیښور پر آرمی پبلک سکول د برید ذمہواری قبلون کی تن په افغانستان کې پر وجل کې دوه هغه هیواد ولسمشر نه مننه وکړه او په سیمه کې د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې پر خبرې ټینګار وکړ. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
باچا خان پوهنتون چرسده کې په 6 جنوري 2014 د وسلوالو لخوا خونړی برید کې وژل شوی د پوهنتون یو ملازم فخر علم پلار شاه حسین په افغانستان کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر مرسول په وجنه باندې مشال لیډو ته ویل کوم کسانو چې د ګولې استعمال کړی وي هم ګولې په استعمالیږي، که هغه د حکومت کسان وي او که وسلوال وي.
په دې ملک کې د انتشار چې د کله نه شروع شوی دی د ضیاءالحق نه راوخت، نو د ضیاءالحق د پالیسو د لاسه دا قوم په بمونو الوتی وو. نو دا غزیا ولا کنجام د بم د لاته وشو چې چا د قوم لپاره کم مرګ وخت کنه خدای پاک به پاغه مرګ وایي. دا د قوم بچی د دې په شهادت کې او د دې په مرګ کې چې هر څوک ملوي سي دا غي انجام به د ګولې نه کیږي او خدای پاک به د دې ماشومانو هغه انتقام او بدل دا اخلي.
دا رنګ په پیښور کې په 16 دسمبر 2016 پیښور آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو لخوا د برید کار شوی یو ماشوم خزیفہ مور اندلیب چې هم په دغه سکول کې استادی هم کوي په دې حق لوای چې دوی خو بې وسه دي او هر څه خدای ته سپارلې دي.
زما خدا خبره ده چې زمونږ خو په لرز نه خپل معاملہ چې دا خدای ته حواله کړی ده. ډیره خوشحالي وو چې هغه په زه ورسېده، خو زمونږ ماشومان خو واپس نه راځي کنه. مونږ ته تسلی خو هغه چیز به ورکړي چې ماشوم به واپس راشي، هغه خو راتلی نشي، خو بس خدای ته خپل معاملہ مونږ حواله کړی ده. خو جا شکر دې چې دا ماستر مایند لاړه نور ماشومان به بچ.
په باچا خان پوهنتون کې د وجل شوی فخر علم پلار شاه حسین وایي چې کسو هم د دغه پیخي او د دوی د بچي د وجن ډیر وخت تیر شوی دی، خو ولی اوس یې هم هر ورځ په کور کې ویر او غم وی.
دا ټیک ده، زما د بچي شپږ میاشتې وشوې او پاتې شوی دی، خو مونږه کره تر اوسه پورې هر شپه د هغې ژړا دي. الله پاک د مظلومانو آه چې دی بددعا دا قبلوي، نو د دې د میندو بددعاګانې دغه خلکو پسیری.
د پام وړ ده چې خوشا یو هفته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي او افغانستان چارواکو لخوا په ډون برید کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر منصور د وژنې دعوه شوې وه، بلخو د پاکستان پوز ویاند ادارې ISPR هم د دغه وژنې تصدیق کړی دی، خو د طالب وسلوال لخوا لا په دې اړه باندې سخکاره تردید یا پخلی نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت پر تورخم پوله د خلکو تګ راتګ د پاسپورټ او ویزې لرلو سره مشروط کړی، د خیبر ایجنسۍ کاروباریان وایي روزګارونه زخت زیات اغیزمن شوي دي. د دوی په خبره کله چې دغه شرطونه نه وو وزاد تګ راتګ کېدو نو کاروبار او ژوندي خو، خو تر دغه پریکړه وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تجارت د نشت برابر دی. تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
د خیبر ایجنسۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې په تورخم پوله د پاکستاني ځواکونو لخوا د سختې او افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو خودونه پس د دوی کاروبارونه متاثره شوي دي او اوس د پولې دواړو غاړو قبایل له یو بل سره کاروبار نشي کولای. افراسیاب شینواری چې په لواړګي بازار کې دکان دی مشال ریډیو ته وایي
تورخم باندې کاروبار کړم، خپل نوم مال راځي، ترانزیت مال نه بم راتله او بس نن سبا وخت یار چې بندي حالات خراب دي او نشته دی، کاروبار بیخي خراب شوی دی. دی مخه په مسال وړه وریجا او دام دی مخه ولا گلا پلو خپل بم دا خاص کړو، خپل نوم بیا بل چا را وچا غړی مړی دلی بم راوړ، نو بس خسته کار بشو او بس دواړه طرف کاروبار بند شوی دی او خپل او تورخم هغه باندې ډیر غټه سرویس لري. مونږ چې دا خبره حال شي یاري فورزي حساب باندې مو ته کم اس کن 3000 روپۍ ورسته وان مو ته روان دی.
حامد شینواری په تورخم کې کاروبار کوي. وای
دال اوریجو کاروبار کوم. کاروبار ډیر بسر شوی مخکې دیم خدای دال اوریج لګل ام هم وړی شنه چې ډیر مالونه براته او دا اوس بند شوی او کاروبار ډیر خراب شوی سره. دال اوریج او دا شربتونه هم خرڅو سره اچار مچار ارسو سر روزت مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخکې به کار خو خټیټ کار روانو ام خو مو دیم خو دواړه طرفه کار روانو.
د رمضان کال د جون اوډمبای نیټه نه پاکستانی چارواکو د بغیر سفری اسنادو په افغان وګړو د تورخم په دروازه پاکستان ته پر داخلېدو بندیز لګولای دی. د جون په 12مه نیټه بیا په تورخم کې د گیټ لګول په معاملہ هم دواړو خواو امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی وو او نښتې پکې رامنځته شوی وې، خو اوس هغه شخړه هواره شوې ده. یوې اندازې مطابق په تورخم پوله به هر ورځ خواوشا شل زره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې ده او په تورخم کې هغه ګڼه ګوڼه په نظر نه راځي لکه پخوا به وه. په تورخم کې د ترانسپورټ او رستورانونه هم متاثره شوي دي او د اړې کوونکي په سلګونه مزدوران هم ورسره بې روزګاره شوي دي. د روزګارونو سره تړلي خلک غوښتنه کوي چې باید په دې پوله دې تګ راتګ کې نرمي وکړی شي چې پخوا په څېر کارونه بیرته روان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز.
په ننګرهار ولایت کې د شینوارو له بیلابیلو ولسوالیو څخه د جنګونو له امله په زرګونه کورنۍ چې له تېر یو کال راهیسې د جلال آباد ښار په ګډون د هیواد په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ شپې ورځې تېروي له حکومته د مرستو غوښتنې کوي، خو د ولایتي ادارې چارواکي وایي دوی په دې هڅه کې دي چې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي او بې ځایه شوي کډوال په کورونو کې میشت کړي. له جلال آباده د باز محمد عابد رپورټ.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو سرحدي ولسوالیو څخه د جنګونو له امله د تیر یو کال راهیسې په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي چې اکثره یې سرپناه هم نه لري. دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپناه او د ژوند د نورو ضرورتونو غمې وخوري. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک کمینګل وایي چې حکومت ته هغه کورنۍ چې د بدامنیو له امله بې ځایه شوي په یو مرکز راټولې کړي او د نړیوالو مرستندویو موسسو پام دې ورته ورواړول شي.
موږ هغه کډوال چې د دیش یا د نورو جنګونو د وجې را بې ځایه شوي دي هغه ډېر په بد حالات کې پراته، د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بې ځایه شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دغه خلکو دپاره داسې ځای انتخاب کا چې دولت هم رسدګي وکړی شي د امنیت په خاطر باندې او د ماجیسو والایم پوره پالنه وکړی شي او دوامدار کومکونه ورسره وشي.
د شینوارو یو بل تن قومي مشر مولوي عبدالبصیر حقانی هم له حکومت نه غواړي چې د شینوارو بې ځایه شوو کډوالو ته یو ځای تعین کړي او خیمه ورته پکې ولګوي.
اوس موږ عزیزان په مختلفو ځایونو کې دي، څوک په یو ځای کې، څوک په بل ځای کې، عریضي مهاجرینو ریاست ته ورکړي دي. نو دوی څوک وایي چې موږ هلته نه شو تلی مؤسسات، څوک وایي چې موږ نام نسیمو ته نه شو تلی، نو غریبانان به سرنوشت دي کاملا. نو د دولتي چارواکو نه زموږ هیله ده چې زموږ دغه قوم له یو ځای مشخص کاندي په هغه ځای کې دوی خیمه ورته ووي.
کله چې مو د دغو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوګیاڼي سره شریکې کړي، هغه په ځواب کې وویل
لا همالته عملیات روان دي او د دایشت له منځه وړلو هڅې کېږي. موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي، د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې دوی ته ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو د شینوارو قومي مشران وایي چې څو ځلې د ولایت له مقام نه د سرپناه غوښتنه کړې، خو تر دې دمه یې غوښتنو ته پام نه دی اړول شوی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خبرو کې ورودونکو د ماسپخین دونی می بجې کې دن کې د مشال د لندو خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار نجیب عامر ته.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي که په ملک کې فوځي مارشل لا ولګي نو ولس به هرکلی وکړي، خو د حکومتي ګوند یو غړي طلال چودري د عمران خان د خبرې په مکمل توګه بې بنیاده ګرځولې او ویلي دي ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی شعیب خان چې پرون د وسلوالو په ډزو وژل شوی او نن په یاروسین صوبۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د نوموړي مشر مړینه د دوی لپاره ستره ضایع ده. تحریک کر اسلام وسلوالې ډلې د شعیب خان د وژلو ذمواري قبوله کړې ده. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په پېښور ضلع کې 8000 افغان کډوال په دې تور چې قانوني اسناد ورسره نه نیول شوي دي. په پاکستان کې د حکومت تر څنګ د خیبر پښتونخوا ولس او په ځانګړي ډول د آرمي پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د وژلو شوو ماشومانو او ځوانانو کورنیو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یو مهم مشر عمر نری پر وژنه خوښي ښکاره کړې او د افغان حکومت څخه منندوی دي. د خیبر ایجنسۍ ځایي کاروباریان وایي په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودو وروسته یې کاروبار سخت اغېزمن شوی دی. د پاکستان حکومت له جون میاشتې راهیسې پر پوله تګ راتګ تر پاسپورټ او ویزې پورې محدود کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې 1.5 برخې دا مهال د داعش وسلوالې ډلې په واک کې دي. د چارواکو په وینا د داعش له وژل شوو او نیول شوو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې ډېری یې پاکستانیان دي. امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ریاست په بیټن روج کې د اتوار پر ورځ 3 پولیس افسران وژل شوي او لږ تر لږه 3 نور ژوبل شوي دي، او د ترکی چارواکو د ناکامې پوځي کودتا په تور څه باندې 6000 کسان نیول دي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راتوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې لسه وختې په پاکستان تورونه لګول، خو تیره ورځ یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړو او د هغه خیریت یې وپوښتو. ادارې وایي په دې موقع اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې د آرمی پبلک سکول ماسټر مایند د افغانستان په خوره وجلې شوی، په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری د پاکستان او افغانستان مشترکه مسله ده او پاکستان د دې کاروایي هرکلی کوي. د ادارې په وینا چې اکثر وخت پاکستان او افغانستان په یو بل تورونه لګوي چې د یو بل خاورې پر ضد کارول کیږي. افغانستان وایي د پاکستان په خاوره د افغانستان مخالفت کوونکي اوسېږي او پاکستان وایي له افغانستان وسلوال دی خوا راوړي. نو په داسې صورتحال کې خبر دا وي چې د پولو د انتظام لپاره غوره اقدامات وکړل شي او د دې تورونو د ختمولو لپاره ضروری ده چې د دوانو ملکونو پولی محفوظی جوړ کړی شي چې دارنګ دوانو ملکونو په خپل علاقو کې د ترهګرو مخه ونیسي او دا امکان په مکمل توګه ختم شي چې ترهګر په یو ملک کې کاروایی کوي او بل ملک ته اوړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼخ خپل ادارې د ترکی په بغاوت او د جمهوریت په مستقبل لیکلي او وایي چې د ترکی ولس څنګه د جمهوریت په خاطر قرباني ورکړه او د ټینګونو په مخ کې سملاستل او جمهوریت یې بچ کړو. دا بدنړۍ په تاریخ کې په ځلانده ټکو کې لیکل کیږي. ادارې وړاندې لیکي د دې پیښې وروسته که څه هم د ترکی حکومت خپل موټی مضبوط کړو، خو له دې وروسته به ورته هم څه ستونزې ورپېښې وي او په داسې صورتحال کې به د ترکی حکومت له پخپلو پالیسو نظرثانی کول پکار وي او داسې کومه رویه به لا خپلول نه وي پکار چې په ولس یې غلط اثر وغورځيږي. ادارې اخري کې لیکي د ترکی د دې پیښې نه د پاکستان حکمرانانو له اهم سبق اخیستل پکار دي چې ولس هله د حکومت سره ملګرتیا کوي چې په حکومت اعتماد وي او جمهوریت هم هغه وخت طاقتور جوړیږي چې ولس ته معلومه شي چې دا یو ښه او غوره طرزي حکمرانی ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې ولیکنه وایي د غیرت په نوم د پاکستاني فنکار قندیل بلوچ تر وژنې وروسته ښایي په دغه هیواد کې د میرمنو ستونزو هواري ته پاملرنه زیاته شي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي افغان او امریکایي ځواکونه د نوې جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو لاسته راوړنو مخنی ول دی دوڑ مکالو لنڈیز ل اسرار علم ممند اور
ورسپانا کرسچن سائنس منیٹر لکھی د رپورٹون لمخ پاکستانی فنکارا کندل بلوچ د غیرت پناما وجل شوی د غیرت پنامه وجنا دې تول کیږي چې یو تند خپل کورنۍ غړې پر دې وجه وجني چې د کورنۍ ته یې سپکاوی کړی وي خدا کار اکثره له مذهب سره هم تړل کیږي د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دې هیواد کې څه باندې زر میرمنې د غیرت پنامه وجل شوي د کمیشن په وینا د تیر څه باندې دریو کلونو رهیسې په دغه سې وجنو کې زیاتوالی راغلی خو ځینې خلک تمه لري کندیل بلوچ چې ډېر شهرت یې درلودو د غیرت په نامه د دې وجنې سره به کېدی شي په پاکستان کې د ښځو په مسلو بحثونه لا پسې زیات شي د بشر حقوقو کارکوونکي غوښتنه کوي چې د غیرت په نامه د وجنو ضد قانون دې جوړ کړل شي د دا قسمه جرمونو د مخنیوي لپاره د پاکستان موجوده قانون ډېر کمزور دی او زیاتره مجرمان له دې قانونه بچ وتلي او سزا نه دا ورکړل شوی ځکه چې دا قانون د غیرت په نامه د وجل شوی تن کورنۍ ته د اختیار ورکوي چې مجرم معاف کړي څو میاشتې مخکې پنجاب حکومت یو داسې قانون منظور کړو چې له مخې یې د میرمنو پر ضد هر قسمه تشدد یو مجرمانه فعل وګرځول شو خو مذهبي سیاسي ګوندونو او دیرش مذهبي ډلو ګواښ وکړ که دغه قانون ختم نه کړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي بلغه واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي افغان او امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د عملیاتو د مخنیوي لپاره خپل پلانونه ګړندي کوي او د داسې نوي جنگي ستراتیژي په پراخولو کار کوي چې هدف یې د جنگ په میدان کې د طالبانو لخوا په ډرامایي توګه د لاسته راوړنو مخه نیول دي واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د افغان امنیتي ادارو دستاویزات ښایي د دې هیواد ځانګړي ځواک په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې دېرش د طالبانو لوړپوړي او منځنۍ کچې کمانډانان په هوایی او نور هدفي بریدونو کې وجلي افغان چارواکي او څېړونکو وایي دغه عملیات د امریکا د هوایی بریدونو په ملاتړ د افغان ځواکونو د هغه پراخه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو په څیر چلند کول دي دوی وایي د دې نوې ستراتیژۍ ګټې مخې ته راغلي ځکه چې په دې اوړي موسم کې طالبان تر فشار لاندې دي خو افغان ځواکونه په خاصه توګه د ځانګړي ځواک سرتیري په جنگ میدان کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره چمتو دي افغان ځواک د دې هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد په دومره شدت سره دغه تګلاره وروستو له هغو خپله کړه چې د اپریل په میاشت کې یوه بمي برید څه باندې شپېته کسان په کابل کې ووژل اشرف غنی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په ناکامه کېدو یې سیاسي شهرت ته تاوان رسېدلی پارلمان ته په وینا کې اعلان وکړ چې اوس د هیواد دښمنانو ته د سزا ورکولو وخت راغلی او باید د یوه پراخه جنگ لپاره تیاری ونیول شي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغلته حکومت د شپږو زرو په شاوخوا کې کسان نیولي دي ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولین له پلویانو پاکې کړي د ترکیه حکومت ګولین د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه ولسمشر وایي په دې هیواد کې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور کوي له بلې خوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي د وروستۍ ناکامې کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 290 ته رسېدلی چې سل تنه یې کودتا چانول تفصیل د اجمل اند ناورو
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور ته اړتیا لري اردوغان پرون وویل حکومت به د اعدام د سزا پر بیا پیلولو د ترکیه په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي اردوغان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیولي اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولین له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاک کړي انقره دا بانفوزه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري درنو ورونو دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه کول حکومت ته پراخه شوی دی اردوغان همدارنګ ل خپل پلویان او غختل چې په عادي توګه شپند وکړي او لارو کوڅو تر ووسی په نیول شو شپږ زره کسانو کې د ترکیه د پوز لوړ پوړي افسران او 2200 قاتیان شامل دي. تر 500 زیات پوزي صاحب منصبان د یک شنبه پورس ونیول شول. د ترکیه د عدلي وزیر دانی ونی د تصفیه عملیات بللې ویلې دي چې د نیول شو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامي سلاکار هم شامل دی. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرحه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکسمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي او هیله من یم چې داسې به ونشي. لا بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتی او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې 100 تنه کودتا چیان ښودل شوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
او سردونکو مشالونه اونیز پروګرام تاسو ته ورو چې د خبرونه زموږ همکار شاهین بونیرې جوړوي.
ستړي مشوریدونکو شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د لوی غورزنګ د نوموړو مبارزینو د ژوند او خدمتونو په اړه په دې خصوصي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونو کې درسره د سوابې د تاریخي کلی مانیرې د ځینی خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. مانره د سوابې ضلع په لویو کلو کې شپېرل کېږي. تاریخ پوهان وایي چې د دې کلي خلکو د پیر روخان د تحریک نه راوخله تر باچا خان د خدای خدمتګار تحریک پورې د علم، پوهې او ازادۍ په ټولو تحریکونو کې یو لوی او مهم کردار لوبولې دی. د دې کلي په اړه نور معلومات د سیمې د نوموړي سیاسي شخصیت سلیم خان اډوکیټ ناورو.
دا زمونږ د سوابې هیډکوارټر چې پخوانی کنا اوس شاه منصور ته زمونږ د ډیسټریکټ هیډکوارټر راغی کنا. مانره کله چې دا سوابې زوړ زړه تانا زړه جیل دار در مانره په حور باندې دي او مانره کله چې دا د عمر خېلو د تپیر ټول نه غټ کله دي د منډونو او سب قبیله را کنا. لکه په مانره کې د بچا خان بابا دی زیات پیرو کار و دا چې دې تکړه خلکو لکه اته او په سوابې کې په ډیرو کلو کې خدا مانره چې صدر مقام او د سوابې تحصیل په هغه وخت کې کنا او د سوابې ضلع صدر مقام د سالار منیر خان داسې سړی و کنا چې سالار منیر خان او شیرداد بابا د مانره او سالار منیر خان دا داسې خلکو چې دا د هغه خپلې زمانې ډیر زورور خلک و. داسې زورور و چې د بادشاه خان بابا چې څوره ملګري په سوابې کې نو غریبانانو پکې اکثریت و کنا نو دا هغه تحفظ چې کوم دی نو دا به سالار منیر خان او شیرداد بابا چې کوم دی نو څنګه یې باندې بچا څوک راوچتي بل لکه چې مسلم لیگ کې هو ټول خانان او ټول ملکانان او شتمن خلک او زورور خلک دا ټول په مسلم لیگ کې کنا. نو په سوابې ضلع کې د دغه لیډرشپ تحفظ چې دوی ته چاغد نشي کولی نو دا پکې سالار منیر خان، شیرداد بابا د مانیرې او خواجه محمد او شاد محمد د شوی دا داسې زورور کسانو چې دوی به د خدایي خدمتګار وو او د دوی نه خلک یېرېدل هم نو په خدایي خدمتګار کې کوم لیډرشپ و کنه هغه ته چا لاس نه شو اچولی نه هغوی باندې چا زور کولی شو نه پې چا زیاتې کولی شو هغه ټولو په سر به دوی ولاړ وو.
د سیمې یو بل لیکوال او سیاسي مشر رشید خاطر وایي په دې کلي کې باچا خان کوسه په کوسه ګرځېدلی دی او د خلکو سره د پښتنو د اصلاح خپلواکۍ او پرمختیا خبره کړې ده. نوموړی زیاتوي
خدای خدمتکار تحریک زمنګا د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر مهم مقام لري او څنګه چې خدای خدمتکار تحریک زمنګا په سیمه کې یو میړنې او ستره مبارزه وه. دغه سي په سعودو کال په خوا هم په دې سیمه کې روحانیانو دغه سي یو لوی غورځنګ چې کوم دنو چلولی و د مغولو خلاف. نو څنګه چې خدای خدمتکار تحریک یو لویه مبارزه زمونږ د سیمې هم دغه سي سونو کال مخکې د روحانیانو تحریک هم یو لویه مبارزه په دې سیمه کې پاتې شوې ده. باچا خان سوره چې ما معلومات کړي دي سوره د مشرانو سره بلا حسین خبرې مې کړي دي نو زمونږ د سیمې تا زمونږ علاقې تا د صوابۍ د کلو تا باچا خان په حول ځل په 1908 کې راغلی و. زمونږ کلي ته هم په دغه کال راغلی او دغه اولنی دورې د باچا خان چې وه نو هغې د کلو مشرانو سره یا د کلو سپینګورو خلکو سره یا د پښتنو سره په اجرو کې نه دي ناست شوي نه دي میلاو شوي بلکې باچا خان چې راغلی دی هغه د کلي د یو عالم دینی عالم پوښتنه کړې ده د هغوی معلوماتی کړي دي د هغوی کور ته تللي دي د هغوی سره جومات ته تللي دي هغوی سره د پښتنو د اصلاح یو خبره کړې ده.
سلیم خان وایي باچا خان چې به کله مانیرې ته راتلو نو د کلي د غریبانو خلکو سره به یې ناسته پاسته وه او د هغوی په مرسته به یې د بیدارۍ او خپلواکۍ پیغام د سیمې نورو خلکو ته رسولو. نوموړی وایي د دې کلي سړو او ښځو دواړو د باچا خان د فکر د خورولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
د باچا خان بابا په هر کلي کې یو ځای به یو ځای ته به راته او بیا به په ټول کلي کې ګرځېده خو د راتلو ځای به یو د باچا خان بابا نیغ به هلته ته مانیرې ته چې به راته کنه نو هغه به یا سالار منیر خان څخه راتلو سالار منیر خان د کوزي مانیرې و دلته به راتلو نجو بابا یو سړی و غریبانانو ته خو ډېر زورور سړی و یا به هغه څخه راتلو یا به فردوس خان کاکا څخه راتلو ډاکټر سلیم چې مخکې کوم و ایم پی اے او د هغه پلار و نو دلته به راتلو بیا به ګرځېده په ټولو خدای خدمتګار و باچا خان بابا د هغه دا کار په هر کلي کې مرغوچ کې مانیرې کې زیده کې جلبۍ کې کالو خان کې بلکې کالو خان کې چې کوم دی نو دا ټپه کې ده چې کنه باچا خان بابا ته ویل شو وا او زنانه ولاړې په کوټه باندې او یو زنانه پکې ویلې وه او هغه زنانه کې هغه زمونږ یو فقیر محمد لالا نوم یو چې کتیب و ټول عمر د کالو خان د پاټۍ سره کتیب و خدای خدمتګار کورنۍ سره تعلق لرلو هغه زما په مخکې دا خبره افضل خان لالا تکلو تیجې دا زما ترور و پیغله وه په کور باندې واده نه وه او باچا خان بابا چې سنتیس کې راغلی و نو دا ټپه هغه په کوټو ورته زنانه ولاړې وې باچا خان بابا ته او سړي وم او په لارو کې ګرځېده خلک ورسره و نو زما ترور د لغه نه راټپه کړې وه کوټې نه په زنانو کې ناسته وه چې د زلمو نه پورونه شوه فخر افغان جینکۍ به د ګټې نه دا ټپه هم د صوابۍ د کادو خان کلي وه.
د منیرې کلی په خدای خدمتګارو کې یو نوم د رسالدار ثابت خان دی چې د باچا خان په وړومبنو ملګرو کې شمیرل کیږي. رسالدار ثابت خان د انګریزانو په پوسټ کې پاتې شوی و خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو انګریز سرکارې ټول مراعات اتړل او بیا وخت په وخت د خپلې نظریې له کبله د جیل د تورو تمبو شاته هم پاتې شوی دی. د رسالدار ثابت خان په اړه د رشید خاطر ناورو
جنوري په 15مه نیټه 1908 کې زمنګ کلی تراغه باغ زمانہ کې کوم دی زمنګ د کلی یو سړی او ډیر مشهور سړی او رسالدار ثابت خان چې هغه د انډین بریټیش آرمی نه وسوس طالب شو هغه په کلی کې یو ډیر خپل عظیم شان ډیر جوړ کړی و دا هغه دا خیال چې را یو پوجي افسرم کلی ترالم ما سره بلوی لوی افسران راځي لوی لوی خلک پر راځي دا غې د سمبالغ د پاره دا غې د ملمستیا د پاره یو ډیر خپل ډیر جوړ کړی و په دغه زمانہ کې په دغه کلی کې دا د ټول ناول یو خپل ودانه و باچا خان چې کلی تر دننه شو او وی قتل په کلی کې یو خپل ودانه ولاړه ده نوی نوزی جوړه ده د پیرنګیانو د آبادۍ په طرز باندې جوړه ده هغه هغه اجرې ترات مشرانو به خبره کوله چې باچا خان دلته راغی جارو راواغسته غولې جارو کو بیا تپوس کو چې دا ډیره د چا ده چا ورته حاله والو رسالدار بابا چې کوم دن هغه و خپل پټي ته تللی و بیا د کلي نه څوک ورپسې لاړ رسالدار بابا چې کوم دن راغې باچا خان سره ملاو شو هغوی سره کېناست دوا یې خیر یې وکړه د چم گاون چې کوم خلک و هغوی راغله باچا خان سره ملاو شو باچا خان ورسره دوه خبرې وکړې د آزادۍ خبره یې وکړه د ملي بیدارۍ خبره یې وکړه ټولو خلکو ورسره چې کوم دن لاس پورته کړ د باچا خان ملګری شو چې کله پیرنګیانو ته پته ولګېده چې رسالدار ثابت خان په اجره کې ځایي خدمتګارو د خیر دوا کړې ده د پیرنګیانو خلاف د آزادۍ د مبارزې خبره یې کړې ده نو په لږو ورځو کې بیا رسالدار ثابت خان بابا ته پته ولګېده چې هغې ته انډین برټش آرمی سوره مراحت ورکړي وو هغه هر څه یې تېنه بېرته واغسته پکیر کېناسته یو پیسہ سره پاتې نشوا
د کلی په خدای خدمتګارو کې یو بل مهم نوم د سالار منیر خان دی چې د باچا خان کلک ملګرو او وخت په وخت به د باچا خان ملمستیا هم کوله د هغې په اړه نور معلومات رشید خاطر راکړي
بیا په دغه مبارزه کې چې کوم خلک مخکې لاړ زمونږ د دې محلې نه زمونږ د دې چم نه نو په دې کې سالار منیر خان ډېر لوی نوم وکړ په خدای خدمتګار تحریک کې ډېر جیلونه یې تېر کړو ډېر تاوانونه یې وکړو او په آخري ځل چې هغوی د جیل نه راتله مونږ واړه هلکانو بارانونه شیو مونږ چې کوم دی نو خوړ ته بتلو د خوړ نه باشه ګراړې اوم په دک اجره کې کټونه سم شیو خلک ځای په ځای چې کوم دی یو ځای بل ځای نه خلک راغلی و خلکو انتظار کوو چې ګاډی به راشي سالار صاحب په لومړي ځل چې کوم دی نو مونږ ولیدو چې د جیل نه راغی ښکلی برابر انسان و سپین سپین برید دغه د مارکین خړې جامې به اچولې وې شاندار ښکلی شخصیت و او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو سالار صاحب زمونږ په یادو کې جیل ته نه تللی بیا په کلي کې په کلي کې بناس پاس و سیاست پہ کو اکثر باچا خان باغ سر را تو باچا خان لمبے مل مکتیا بچ کم دے سالار منیر خان پر روا سالار منیر خان دے ہندوستان پر ڈیرو جیلونو کے پاتن شیوے دے بیا دا ہندوستان دا ویش نا پس دا پاکستان پر ڈیرو جیلونو کے پاتن شیوے دے او پا آخری دل چے زمان یاد شداستو دنیل سوا آتش پیتم تیخا دا چے غی دا جیل نراغ او بیا با کلی کی اسے دل
سلیم خان وایي کله چې موږ د دغه سیمې د خدای خدمتګارو ذکر کوو نو موږ د حضرت الله کاکا نوم نشو هیرولې دا هغه سړی و چې د سوابې په بازار کې انګریز گورنر جارج کنینګم ایثار کړ او د هغه نه غوښتنه وکړه چې پښتنو ته خپلواکي ورکړي سلیم خان وایي
حضرت الله بابا نوم یو پردی ټانګه به چلولا او هغه په پردي کور کې اوسېده او کنینګم راغلی زمونږ سوابۍ ته جارج کنینګم د سوابۍ تاڼۍ د لاندې چې کوم دی نو ډاک بنګلا را ډاک بنګلا په هغه ډاک بنګلا کې د هغه شپه وه نو حضرت الله بابا په سوابۍ کې بازار کې وو ټانګه کې ناست وو سپوټو کې کنینګم راغلی دا ټول زمونږ سوابۍ خانان ملکانان به ورته په قطار کې ولاړو او خبره دا کېږي چې هغه په اس باندې دغه نه راووتېده ډاک بنګلې نه پولیس او سپیسي لانجې ورسره وي نو دا حضرت الله بابا چې زیر دی کوټه غونډه سړی و زه بیا صدر وم چې هغه ژوندی و او ما د باچا خان بابا یو جلسي صدارت هم په هغه کړی و راوستی مې ډېر په مصیبت کې راوستی خو ما یاره دله دا عزت ورکوم چې کم از کم د باچا خان بابا د جلسي ما هغه راوستی و هغه دا کړی و چې هغه ټانګې نه کوش شو او په قطارونو کې لاړ او نیر د کنینګم د اس عملونه یې ونیسله راسي او ورته یې ته راسي بې او د زرګونو مې له لرې نه راغلی ته زمونږ په ملک قبضه کړی زمونږ ملک ته ارے اونی سو پولیس والے اڑے زیاد ہو بیا ریپور کے بو تو تب یشت پاری پور کے اگر کے بو تو بیا ڈیر زلے جیل تے تلے کہ کلا بجیل تو خدائی سمجھ گیا تو نہ ہوئے تو کون حضرت اللہ بانے مشہور کون پاو گلو کون باچا خان بابا دا سے اگر خلق لگم رو زلو ورکلے و دا سی ٹرین کرو کنے چاہی تیوی کہ دا انگریز کی دین دا غاسب دے دا رغلے دا دی خاور مانگ مالکانی
هغه په ذهن کې دا چې دا غواړي حضرت الله بابا نه په معنی کې یو کنال پټي او نه په خپل کور او هغه خپل وطن ته بیا خپل خاور وي او خپل دغدا د بچان بابا کمال وکړي.
رشید خان د نجیب الله خان یا نجو بابا په اړه وایي چې هغه ډیر جیلونه تیر کړی وو، خو د ژوند تر اخري سلګو د عدم تشدد د فلسفې او خپل قام د خپلواکۍ د غوښتنې نه لاس په سر شوی نه و. نوموړی زیاتوي چې نجو بابا د هندوستان د ویش نه وړاندې او وروستو په دواړو دورونو کې د قید و بند سختې ګاللې دي.
نجو بابا او نجیب الله خان نوم یې، په نجو بابا مشهور و، دا زمنګ د کلی په غریبو خلکو کې وو. ډیر یادونه کړې ده باچا خان په کتاب کې، هغه ټول عمر د باچا خان سره په جیلونو کې تیر کړو او بیا په جیل کې وجلې شو، په زهرو وجلې شو او د جیل نه چې ګمدنو مړ دا لاش راوړی شو. دغه چې ګمدنو اتلس نلس خدای خدمتګار د پاکستان په حکومت کې د هندوستان د ویش نه پس دا خلک په جیلونو کې په زهر وجلی شي وو، نو سپکې مړ شو، سپکې چې کوم دی نو خدای د باندې بچ کړ او په دغه کې دینو نجو بابا وو.
سلیم خان ایډوکیټ وایي چې د پښتنو په خاوره عموما او په سوابه کې په خاص توګه کسبګرو خلکو د باچا خان مرسته کوله، ځکه چې باچا خان هغوی له ډېر عزت ورکوه او هغوی د سیمې د اقتصادي پرمختیا لپاره ډېر مهم ګڼل.
د باچا خان بابا ټول فورت شو کنه په سوابه ضلع کې هغه کسبګر خلک او یا واړه مالکان، هغه پښتانه چې په خپل به یوي کول او په خپل به په پټو کې کار کوو، د دغه خلکو سره واضح اکثریت باچا خان بابا کړو. او هغه شین یو کار دا کړو باچا خان بابا چې هغه دا کوم کسبګر خلک یو کنه، د هر کلی سیکرټری شو نو دا اکثر کسبګر اوس هم پورې ماته یاد دي. اکثریت مالکانو او بابا کار ڈیر بادشاہ خان بابا بے
حغلی. رشید خاطر بیا وایي چې د سیمې کسبګرو خلکو د باچا خان مرسته ځکه کوله چې هغوی وړومبې د برتانوي راج نه خپلواکي غوښته او بیا یې د خانانو او ملکانانو نه. همدغه وجه وه چې د باچا خان په تحریک کې ډېر مشران کسبګرو.
پښتانه خلک چې وو هغه صرف د تیرنګي غلامانو، کسبګر خلق د پیرنګي هم غلامانو او په کلو کې چې پیرنګیانو کوم د ملکانه سیستم جوړ کړو دی داغه هم غلامانو. زما پلار په خپل زمانی کې په خپل هغه به د ملکانو درځي به کسب کو، مزدورې به کولې، د شپې به وار وار نوبتي سوکای کولې د ملکانو کورونو ته. باچا خان چې دا زاده خبره وکړه پښتنو سره یو لاس اوچت کو، کسبګرو خلکو باچا خان سره دواړه لاس اوچت کړو، ځکه چې هغه ته ډېر تکلیف وو. په هر کلي کې دا سیستم وو، یو ملکي سیستم جوړ کړو پیرنګیانو. کم یو کسبګر سړی لوار ترکان چې میار جولا کلال دم هغه به چې کم دی نه سوکی له لا نړو سار به چې کم دی نو ملک هغه راوغوښتو، هغه چې کم پړی وو د ګیډه د تړلو هغه به ولا په چاقو کټ کو لنډ به کو ویتاله ما سزا درکړه. زبا چې کم دن اوس لږ غنم جوار راړې دا قسم سزاګانې وي. ناروا سلوک پکې د دې کسبګرو سره هم دې ملکانانو دې پیرنګیانو چې کم سیستم جوړ کړو دا خلک یې ډېر زیات پوزې راوستو. باچا خان چې دا خبره وکړه چې زه پښتانه آزادوم، دا کسبګر را پاسې دی چې که څوک درسره یي او کدي موږ ستا ملګری یو، ګوښې څه پکې پټو هغه پخاره خبره نشو کولې. ډیرښت کسبګر خلک هغه د باچا خان ملګری وو او چې کله لومبه حکومت جوړ شو ډاکټر خان صاحب د ټولو ناول ډاکټر خان صاحب دغه نوبتي څوکیداری چې وا د ختم کړه او دغه چې کوم عذاب ملکی سیستم یې کم دنو کمزورې کو دغه کسبګر خلکو ته ازادي ورکړه.
اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.